ښاغلی اباسین، په دې خبرو کې چې هامه پوهاوی ډېر مؤثر نقش درلودلی شي د مخدره توکو د اثر د راټیټولو په سطحه کې، البته تر څو ځوانان وکولی شي له دې څخه مخنیوی وکړي، بهرنۍ هڅونې او د افغانستان څخه د مخدره توکو رانیول دا څومره تاثیر ګذار چې د دې د کرکېل کچه جګه شي؟
دا ډېر نقش لري، ځکه افغانستان د نشه یي توکو څومره تولیدات چې کېږي د هغې لویه برخه ګټه بهر ته ځي. د تاجکستان سره چې زمونږ ګډه پوله ده په بدخشان کې، هغلته وخت په وخت د دې مسلې شکایتونه شوي. د تاجکستان ولسمشر خپل افغان سیال ته ټلیفون کړی، شکایت یې کړی هم د نامنۍ په اړه، هم د نشه یي توکو د قاچاق په اړه. دلته ایران سره پوله ګورئ، هم دغسې یو وضعیت کې د سرحدي سیمې چې په مجموع کې مونږ ګورو، که هغه په ختیځ کې دي، هغه په جنوب کې دي، او که په شمال کې دي، دا د حتی په لویدیځ کې، دا د نشه یي توکو د تولید او د قاچاق ډیر مهم مرکزونه دي. خپل د افغانستان په ځینو مهمو چارواکو باندې، خصوصا د امنیتي ادارو مشري چې کوي په سرحداتو کې، په دوی باندې دا تور ده چې قاچاقبرو سره جوړ جاړی لري، یا خپل په دغه کاروبار کې شریک دي. که دولت غواړي چې جدي مبارزه وشي، هغه له دې ځایه کېږي چې نړیوالو سره یو تفاهم ولري، د هغوی ملاتړ په واقعي معنی له مرستو ترلاسه کولو پرته په عملي برخه کې ځان سره ولري، چې هغوی په دغه برخه کې ډیر جدي اوسي. ځکه ډیر داسې قاچاقبر دي، خصوصا د ایران، چې مونږ اورو چې دومره ونیول شول، دومره ونیول شول، بیا نه معلومیږي چې دا چیرته ځي. هغه کومه محکمه چې دوی لري، ځانګړې محکمه، د هغې هغه عمل داسې نه وي چې ډیر قانع کوونکی. مونږ اورو چې زمونږ دومره اعدام شول، دومره داسې شول، خو د دوی لپاره ډیر عادي مجازات چې تر لسو تر شلو کلونو پورې اعلانېږي، هغه ډیره تمه نه وي او ډیره توقع نه کېږي چې هغه سزا دې په دوی عملي شي. نو نړیوال دغه ډیره ونډه لري په دې برخه کې چې دولت کوشش وکړي بهرنیانو سره له لویه سره د نشه یي توکو د وضعیت په اړه جدي خبرې ولري. دا خبرې هغه وخت کېده چې خپل په دولت کې د نشه یي توکو لوړپوړي قاچاقبران او مفسدین داخل نه وي. دوی چې خپل په دغه کار کې ملابسي او په دې کې ښکېل سخته ده چې دغه توقع دي وشي چې نور سره په دې اړه جدي او سپینې خبرې وکړي.
مننه ښاغلی ارشاد. که جلسه ته راشو، جلسه غیر عادلانه محاکمې ترسره کېدل، د څومره کولای شي چې مؤثریت ولري د کوکنارو د سوداګرۍ په ډیروالي کې؟
ډېر من دا عدالت دسې ده چې په یو ټولنه کې، نو هغه ټولنه کې بیا مشکل نه وي، ټولنیز نظام په ډېر ښه شکل وي. خو چې کله عادل نه وي په یو محکمه کې، یعنی یو مجرم سره په هغه عادلانه توګه برخورد ونه شي، نو خامخا هغه ټولنیز نظام ورسره ګډوډېږي. په تیرو هم څو کلونو کې، هم د وروستي یو لسیزه کې، یا څه کم تر یو لسیزه چې دلته دغه په څو وارې افغانستان نشه یي توکو په تولید کې لومړی مقام ګټلی دی. نو یو ستر لامل همدا ده چې هغه دې قاچاقبر مجرمین چې دي، اصلي کسان چې دي، دا نه نیول کېږي او دوی سره هغه عدالت نه تامینېږي. نو ځکه دا کښت یې هم زیات دی، او له دې سره ځکه هغوی په ازاده ګرځي، که چېرته هغوی ونیول سي، هغوی ته محکمه شي، او څه چې قانون ورته وایي هماغسې ورسره چلند وشي، نو خامخا هغه اصلي کسان چې راکم شي، نو بیا کروندګر هم دا نه کوي، ځکه بازار کې چې خریداران نه وي، څوک یې وانخلي، نو دوی هم ورو ورو تیلا سخلي کښت نه لا سخلي.
مننه. دوستان، تاسو له حضرت رادیو څخه د ځوان فکر خبرونه اورئ. په بلخ ولایت کې را سره قدرمن میلمانه دي کوربه موسی مجیب رحمان حبیب زای، را سره حباسین بریال، ارشاد راغاند، او همدارنګ بریالی جلسه په خبرونه کې میلمانه دي. خغل حباسین، که یو بل موضوع ته ازیر شو، د عامه روغتیا وزارت په دې برخه کې کوم مسؤلیت لري، او باید په کومه برخه کې ډیره پاملرنه د متدینو لپاره ولري؟
چې ما تر کومه پام کړی دی، د یو نیم میلیون متدینو تعداد ډیر زیات تعداد دی. دا زیاتره د بیرون څخه هم راغلي چې دوی ایران کې شاخه کارونه کړي، مزدورۍ کولې، پاکستان ته تللي، ځینې نورو ملکونو کې دي، او دوی د سختو کارونو او په هغه محیط کې داسې وضعیت نه متحد شوي دي. بیرته چې دوی راځي په افغانستان کې، دوی په یو روغتون کې په ډېره سختۍ په واسطو مقرریږي، خپله خو متحد نه حاضرېږي، د دوی کورنۍ هڅه کوي. مګر هغه زر جر چې په کورنۍ راځي، د ده دپاره په کلینیک کې د ځای پیدا کولو، بیا د شاملولو، او بیا په دې برخه کې کرپشن دی. زیاتره وخت زه داسې کورنۍ پېژنم چې هغوی خپل متحد دوه درې ځلې راوستی، خو نه دي توانېدلي چې دوی په روختون کې بستر کې تعداد کلینیکونو ډېر زیات کم دی. یو خاصه توجه باید هغه ولایتونو ته وشي چېرته چې د نشې توکو روغ دي کسان دي. دوهمه خبره دا ده چې په کلینیکونو کې شرایط باید هغه سیار شي تر څو وکولی شي یو متاد تداوي شي. دغه ډېر وروسته پاتې سیستم د تداوي دی د متادینو په افغانستان کې چې مونږ یې ګورو. دوی د لیوانیانو سره په یوه کوټه کې اچولي وي، دوی د رواني ناروغانو سره په یو ځای کې وي، دوی ته هغه تمرینونه چې ورکول کېږي په وخت نه ورته ورکول کېږي. مواظبت هغسې نشته، یوازې دوی دغه امارو خپرولو ته خوشحاله دي چې دومره کسان یې سږ کال تداوي کړي، مګر دا پوښتنه چا نه ده کړې د تداوي نه وروسته بیا د خلک چېرته دي. لکه چې ما مخکې تاسو ته یادونه وکړله، د افغانستان معتادین د روغتون نه بېرته کورونو ته ستانه شوي، بېرته د اعتیاد چاپېریال ته ستانه شوي له بده مرغه. بل که ته د یو کلي نه یو معتاد راولې تداوي کړي او بېرته هماغه کلي ته واستوي او په کلي کې اوه نور ملګري معتادین ولري، زه باور لرم چې هغه معتاد دې نشو څخه نه وړي او دوی بېرته بیا معتاد کېږي. مهمه مسله دا ده چې د دې لپاره یو میکانیزم وجود ولري، یو مدل ولایت باید مونږ ولرو. مثلا په بلخ کې معتادان زیات دي. یو مثال یادوم، خلک راي دا چې دلته اول د دې یو احصای وشي چې څومره معتادین دي. د دې تداوي لپاره همغومره بسترونه باید فعال شي په یو روغتون کې، همغومره ډاکټران وي، د دوی لپاره په وخت دواګانې وي، تمرینونه وي تر څو دوی وکولی شي تداوي شي. دویم دا دی چې معتادان د بلخ ټول باید روغتون ته ورسول شي، بیا دا نه وي چې پنځه پاتې بهر او پنځه دننه وي. که دغه توازن یا دغه په همدغه شکل باندې وي، زه باور لرم چې معتادین نه شي تداوي کېدلی، ځکه چاپېریال بېرته ککړ دی، په زهرو لړلی دوی بېرته هماغه زهر لړلي هغه ته ورستنېږي. دویم مسله دا ده چې د نړیوالو د مرستو خبره چې لږ مونږ مخکې یاده کړه، د نړیوالو مرستې په ځای نه لزی کېږي. پالیسي ډېر اهمیت لري. که چیرې ته د یو کار دپاره چې کوي تګلاره ونه لري، د هغې دپاره یوه طرحه ونه لري او هغه عملي نه وي، زه فکر کوم دا تضمین هیڅوک نشي ورکولی چې د افغانستان معتادین دې کم شي. دا د موږ دپاره یوه فاجعه ده چې موږ یو نیم میلیون معتادین لرو. یو نیم میلیون معتادین یو بله جګړه ده په افغانستان کې، یو بل بحران ده چې موږ ورسره مخامخ یو. په دغسې یو هېواد کې چې دومره فقیر یو چې موږ حتی د اوبو پیسې له بهرنیانو څخه اخلو، دا به ډېره زیاته سختې وي چې دغه زیاتېدونکي معتادین دې موږ تداوي نه کړی په ټولنه د بار یو ټولنه د هغې څخه متضرره نه شي. مهمه مسله دا ده، بیا هم په دې باندې ټینګار کوم چې کورنۍ ډېره زیاته مرسته کولی شي، یوازې د کلینیک مسله نه ده. کورنۍ باید دې آماده شي چې خپل معتادین شفخانو ته ورسوي او غوښتنه کی ته غیدت تداوی. او متاسفانه دا کار نه دی شوی. کورنۍ باید تشویق شي. ډېری کورنۍ په دینه پویږي چې د معتاد تداوی د پاره کلینیک هم وجود لري. غوی فکر کوي چې ګویا یو کس معتاد شو، هغه باید تر هغه حد پورې تریاکو څکی تر څو دغه تریاکو څخه مړ شي. اول خود عاطفي د لحاظ غیدت تریاکو کوي پر لپسی. کله چې د دوی د وسنه وزي نور زولنې زنجیرونه ور وچی په کوټه کې وچی، دا په خپل ذات بشری حقوقو د لحاظ یو غټ عذاب دی یو معتاد لپاره چې معتاد په زولنو تړلې یو دغه شکل باندې. یعنی دا ډېر ورسپاتې ډېر کلاسیک کته دوی د چې موږ افغانستان کې وچ کفایت نه کوي.
خغل رغان سب که در نتوایی چه فرهنگی پا طولنه که فرهنگی برخورد لمعتادین و سر و همدرنگه دی دوی هغا بشری حقوقو نرایت کول دی طولن دی نور و گل لخواه ده سمرا تحصیل داری چه بیا کمو کسان چه روختی همون دلی بیتا دی اتحاد مخه کړی.
زما په نظر د خپل نشو ته د نشیانو د ورتلو په لاتونو کې ویلات هم دوی سره ناسم ټولنیز چلند چې کیږي اکثره په کورنیو کې په ځینو سیمو کې خلک یو ډول محرومیت احساسوي د کورنۍ د خوانه د زنو نور ستونزو لواجه نه چې دوی نشو ته پناه وړي. یعنی د نشو د استعمال یا د مخدره موادو د استعمال یا ویلت دام ده چې زنو خلکو ته خاصتا غزبانانو ته چې زیات ټولنیز او اقتصادي مشکلات سره مخ دي او کورنۍ فشارونو سره سخت قیودات سره، هغه ته نشو ته پناه وړل یو ډول د ځان د تسکینولو یو وسیله ښکاري چې دا خپل د همدغه ناسم چلند زیږنده ده. نو دا موږ د ټولنې د دغه ډول خلکو سره په اخلاقي ډول او هم په ټولنیز ډول په ښه چلند مکلف یو، نور خلک هم مکلف دي، ځکه که دوی سره ښه چلند نه کیږي دوی نور هم دې ته تشویقیږي چې هغه د خپلې نشې د کارولو سطحه زیاته کړي، هغوی ته په دغه ډول ځان ډېر ذهنن او په عملي ډول ډېر ځان ورته تسکین ښکاري چې څومره ډېره نشه کوي د ده به ټولنې سره او د دغو فشارونو سره فاصله زیاته شي. نو که د ټولنې چلند دوی سره په عام ډول ښه شي، کوشش وشي چې دوی ته داسې یو زمینه مساعده شي چې ښه چلند ورسره وشي په کورنیو کې. که تاسو لیدلي که یوه کورنۍ کې یو کس نشه شي یا هیروین استعمال کړي یا چرس یا نور داسې څه، هغه ډېر زر منزوي کېږي، دې په پځای چې سمه پالنه وکي هغه ډاکټرانو ته بوزي بل لار ورته د برستې غوړه کی هغه اتلکوره شړي چې لکوره شړي هغه بل ځین لري د خلکو لاس ته لویږي چې هغه د ته نشي سانتیاګو برابرې دنه په جرایمو کې استفاده کوي دا بر علاوه دی چې یو نشي وي یو مجرم په توګام دا استعمالې ده شنو ټولنیز ناسم چلند دا د نشئی توکو د کارونکو په صدها کې د زیاتوالي په برخه کې نقش لري او دوی سره ښه چلند شي دا یو لاغم رستندوی عواملونه ده چې کولای شي د نشئی توکو په ضد مبارزه کې مرسته وکړي.
مننه ښاغلی ارشاد. ښاغلی اجازه چې د وروستي سوال په توګه درڅخه وپوښتم، بهر ته د کارموندنې لپاره د افغان وګړو سفر یا تک څومره تحصیل لري تر څو دوی هلته په نشئی توکو روږد شي او د حل لاره پکې څه کېده؟
مننه. یو خدا د هغوی له شوق چیرته نه ځي چې هغوی له شوق بهر بهرني هیوادونو ته سفر وکړي او هلته د مسافري وکړي او کار دی وکړي. اصلي لامل یې دا دی چې هغوی دلته کار نه لري، کاروبار نه لري او بیکار دي، ځکه هغوی ځي بهرني هیوادونو ته چلته کار وکړي او څه پیسې را وګټي. بل په دې کې دا د هغه ډیری داسې کسان دي چې هغوی د ځوانان دي چې د ولور د ګټلو لپاره هلته ځي. نو اول باید دا لامل هغه شي چې ولې هغوی خلک همدغه ځوانان یا څوک چې بهر ته ځي ولې هغوی ځي، همدغه عوامل را پیدا شي او بیا د عوامل هغه سببونه لمنځه یوړل شي چې څو هغوی بهر ته لاړ نه شي او یو برخه معتادین زموږ چې دی دا رقم اولای شو. هغه کسان چې له ایران یا له نور هیوادونو چکللی دی هلته او معتاد شوي دي بیا بیرته دلته راغلي دي. نو یو لامل دی همدغه بیکاري ده چې دولت باید په دې برخه کې کار وکړي چې هغوی ته په دې برخه کې چې کار پیدا کړي، د کار زمينه ورته برابره کړي چې هغوی دلته کار وکړي او بهر ته لاړ نشي. بل همدغه یو زیاته برخه ځوانان دي لپاره ځي چې هغوی د واده پیسې وګټي او ولور وګټي. نو په دې برخه کې باید ورته کار وشي، دا د قومي مشرانو د ملایانو د دولت او د ټول ولس کار دی چې دا باید اته د خپل د هماغه عام خلکو چې هغوی خپل لور چاته ودوي، نو د هغوی هم دا مسولیت دی چې په دې برخه کې پام وکړي او دا ولور را ټیټ کړي او بې ځایه مصارف چې دي دا را ټیټ کړي. که په دې برخه کې کارونه وشي نو هغه ځوانان به بهر ته نه ځي او موږ به یو فیصدي ولګه فیصدي چې هغه ځوانان دي بهر ته ځي او غیل ته متاد کیږي. د هغوی د متادي عامل هم دا دی چې هلته کله کار وي او کله نه وي، بیا یوازې وي او په یو اتاق نیسي څو ځوانان وي خامخا که یو پکې هلته معتادلو، نو دا نور کسان ورسره راځي چې اتاق نیسي او په اتاق کې خامخا یوه ورځ دوه ورځې یوه میاشت دوه میاشت به نه څه کوي او ډډه به کوي، بالاخره هغه د مسافرۍ زور دومره وي چې دې ته مخه وکړي. نو مهمه دا دی چې همدغه عوامل ورته راکم کړو، همدغه عوامل په لمنځورو کې موږ کار وکړو څو د ځوانان لاړ نه شي او د هغوی د متعددو مخه ونیول شي.
په خبرونه کې له ټولو ګډونوالو مننه کوم او دوستانو دا د نن ورځې د ځوان فکر خبرونه تر بل خبرونه چې یا زه او یا هم زما نور همکاران له نورو سیمو څخه ستاسو چوپړ ته زیرګو په لوی څښتن مو سپارم. علامه مه
ټولنیزې شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.